سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې تاسو زموږه کازادې رادیو نورې اوس د ساده رادیو خبرونه څلور ساعته دوام لري د سار لښبګو د مخام ترشبګو په نلو صفونو نس یو شپږ ویش مترو او د مخام لښبګو د سار تشبګو په منځني صفه دولس شپږ نوي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو څلور چارواکو ته چې د سفر بندیزونه پرې لګیدلې اجازه ورکړې چې سعودي عربستان ته سفر وکړي. د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې په اعلامیه کې چې د جون په 15 خبره شوه راغلی دي چې د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د استخباراتو لوی ریاست سرپرست عبدالحق وسیق او د حج او اوقاف وزارت سرپرست نور محمد ثاقب کولای شي چې سعودي عربستان ته ولاړ شي او د حج په مراسمو کې سکال برخه واخلي. په 2011 کال کې د امنیت شورا د 1978 د پریکړې لیک له مخې د طالبانو په یو شمېر چارواکو امنیت شورا بندیزونه ولګول. دا یونما مشر روزا وتنبای وا د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د دوهې د دریمې غونډې په اړه خبري وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت ویانت عبدل قهار بلخی په ایکسپانی په خوانی ټویټر لیکلی دی چې په دې غونډه کې د دوهې د دریمې غونډې په اړه جزئیات او لازمو همغږیو خبري وشوې. یونما ویلي دی چې د دوهې د دریمې غونډې پر اجندا کار کوي. طالبان غواړي چې په دې دورځنی غونډه کې چې د ملګرو ملتونو له لوري قطر په پلاسمینه کې د جون په درويشتمه پیلې خپل اجنډا وړاندې کړي. خوندړيوالو چتروسه د دې غونډې په اړه څه ویلي دي؟ هغه ته په افغانستان کې د جنونو او خزو حقوق او د داسې حکومت جوړول مهم دي چې ټول افغانان پکې ځانونه وویني. د امریکا متحده ایالاتونو د ګرجستان پر لزګونو چارواکو د ویزې د ورکړې بندیزونه لګولې دي. دا بندیزونه د ګرجستان د پارلمان له لوري د دوشم د امریکا د پارلمان لوري د دوشنبه په ورځ د بهرني جاسوس قانون د تصویب په خطر لګول شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویانت میټو میلر پرونه د ویزو بندیزونه اعلان کړل او وی ویل چې په دې کې هغه کسان شامل دي چې په ګرجستان کې د دیموکراسي په کمزوره کولو کې لاس لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن تیره میاشت وروسته تر دې د بندیزونو د لګولو خبرداری ورکړ چې د پارلمان غړو د قانون تصویب کړ خو لا تایید کړ خو لا تصویب شوی نه و. د بهرني جاسوس قانون د روسی هم دا ډول قانون ته ورته بلل شوی دی چې کرملن د مخالفانو او دیموکرات اپوزیسیون د ځپلو لپاره ترې کار اخلي. د دغه قانون لمخې هر غیر دولتي موسسه چې خپل څه باندې 40% تمویل له بهر ترلاسه کوي باید د اجنبي یا پردي د نفوذ د عمل په توګه ثبت او راجستر شي. تمه کېږي چې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د جولای 4 د امریکا د کانګرس ګډې غونډې ته وینا وکړي. په غزه کې د روانې جګړې پر مهال داسې اټکل کېږي چې دا به خورا مهمه وینا وي. کانګرس تېره اونۍ رسمن موافقه کړې وه چې نتنیاهو متحده ایالاتونو ته ورشي او کانګرس ته وینا وکړي، خو پرون ناوخته یې د هغې د وینا نیټه وټاکله. د اوکراین د هوایي ځواکونو قومندان ډګر جنرال میکولا اولوشیفکا په یو بیان کې وویل چې روسیې نن پنځوس بېبولټ الوتکې او 15 کروز توغندي د اوکراین پر نهو سیمو توغولي دي چې دا برید تقریبا پر یو مخ شنډ شوی دی. ډګر جنرال میکولا زیاته کړه چې په پلازمینه کیف کې د دې برید له امله په صنعتي تاسیساتو کې اور لګیدلی دی. د کیف والی وایي چې د لګیدلي اور له امله چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. او د کرکټ د شلو اورونو په نړیوال جام کې به سبا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له نیوزیلند سره مسابقه وکړي. دا په روان نړیوال جام کې د نیوزیلند لومړۍ سیالۍ ده. دا مسابقه په ویسټ انډیز کې ده چې د کابل په وخت د سهار 4 بجې پیلېږي. افغانستان په خپل ګروپ کې نمړې لوبه له یوګاندا سره د 125 منټو په توپیر ګټلې ده او د یوه دویمه مسابقه ده. د شلو اورونو نړیوال جام د جون په نمړې نیټه د امریکا د متحده ایالاتونو او ویسټ انډیز په کوربتو پیل شوی چې پایلو به د جون په 29 وي. خبرونه مو واوریدل او وړاندې را سره خبرونه کې د مطالب اوریدل شي. ما ملګرو ملتونو څلورو طالب چارواکو ته سعودي عربستان ته د تلو اجازه ورکړې ده. دا چې ولې او کله په دغې چارواکو بندیزونه وضع شوي وو تفصیل به درته په راپور کې ولرو. په دې اړه به هم راسره جزئیات واورئ چې د نجونو له حضور پرته کانکور پیل شوی، خو د نجونو احساسات څه دي؟ جزئیات به درته وروسته درکړو. همدارنګه کندوز ته به هم ورشو چې د رکشې ډرایورانو شکایت کوي چې طالبان خپلو پلویانو ته اجازه ورکوي خو دوی ته ستونزې جوړوي.
طالبان هم لري بس بیغامه چوک ته ځي، غوی سواری کېنه بیغامه کار کوي، هیڅ شی مرتنوي پلیټم نه لري.
دا چې ولې لامو وګړو سره د طالبان لخوا داسې چلند کېږي په دې هم درته تفصیلي راپور له سیمې ولرو. چمن ته به هم ورشو چې هلته پرون څه پېښ شوي.
پر امن مظاهره وکړي، د دې پلان دا و چې موږ د پر امن مظاهره کې د تر خوره ورځ کوم ملګري هلته وو، هغه باندې ډېر سخت بیرونګونه کړي وو.
همدارنګه په هند کې ټول ټاکنو ته هم ورځو. نور مطالب هم شته، مرسي هم غواړم.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې موزه فريده سيال د شفيق ارد تخنیکی چارو په سمپلخت قرباني یو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر څلورو لوړ پوړو طالب چارواکو سعودي عربستان ته د سفر بندیز لري کړی دی. د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې په یو تازه اعلامیه کې ویلي دي چې دغه کار لامل سعودي عربستان ته د حج په مراسمو کې د دغو طالب چارواکو ګډون کول دي. په دې چارواکو کې د طالبانو د چ په دې چارواکو کې د طالبانو کم چارواکي شامل دي. ورزو تفصیلي په دې راپور کې ورو.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر څلورو طالب چارواکو د سفر بندیزونه لري کړل. د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې په یو تازه اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا پر سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر، د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی، د استخباراتو لوی ریاست سرپرست عبدالحق وسیق او د حج اوقاف وزارت سرپرست نور محمد ثاقب د سفر بندیز معافیت سعودي عربستان ته د حج د مراسمو د ادا کولو په هدف تصویب شوه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ویلي د اقدامې د جون په 15مه کړې. امنیت شورا په 2011 کال کې د دغه شورا 1978 پریکړه لیک لمخې د طالبانو پر یو شمیر چارواکو د سفر بندیزونه لګولي. دغه شورا کته هم ویلي چې دغه مافیاتې سعودي عربستان ته د حج د ادا کولو په هدف او د جون په 15مه دغه څلورو طالب مشرانو ته ورکړې، خو د روان جون میاشتې په 4مه د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی متحده عرب اماراتو ته سفر کړي او هلته د یاد هیواد لامیر او یو شمیر نورو چارواکو سره کتلي. د طالبانو د حکومت وایي زبی الله مجاهد دغه سفر پاړه په خپل اکسپانه لیکلي چې دواړو لوریو د متقابلو ګټو او همکاریو د پراختیا پر لارو چارو او د سیمې له ثبات سره د مرستې په تړاو خبرې کړي. هغه د هم لیکلي دي دغه شان د ټرافیکو د ډیجیټل کېدو او د افغانانو لپاره د ویزو د ورکړې په اسانتیا هم خبرې شوي. خو متحده عرب اماراتو ته د سراج الدین حقانی دغه سفر خبرګونونه هم درلود. پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له هیوادونو غوښتي وو چې د هغو طالب چارواکو د سفر بندیز ته درناوی وکړي چې د امنیت شورا د بندیزونو په لیست کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان میټیو میلر ویلي وو چې حکومتونه باید دغو طالب چارواکو د سفر لپاره اجازه ترلاسه کړي او دې پروسې ته درناوی وکړي. مخکې هم یو شمیر هیوادونو ته د طالب چارواکو سفرونه له ورته خبرګونونو سره مل وو، خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد بیا مخکې په دې اړه ویلي دي د تحریم لیست د مشرانو اچول د هیڅ لوري په ګټه نه دي او باید پر ځای له تعامل، ډیالوګ او تفاهم څخه کار واخیستل شي. یادونه ده چې ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر څنګ اروپایي ټولنې او د امریکا متحده ایالاتو هم مخکې یو شمیر طالب چارواکي د سفرونو په تور لیست کې شامل کړي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. د انجونو له حضور پرته د کانکور ازموینه نمړی پړاو فایل ته یو شمیر انجونو خوشنۍ څرګنده کړې ده. د زده کړو بې برخې انجونې وایي دا ډېره د خوشنۍ ځای دی چې په دې ازموینه کې د انجونو ځای یو ځل بیا تش شوی دی. یو شمیر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې خپل راتلونکی تیار ویني او هیلې هم د هرې ورځې په تېرېدو سره له منځه ځي. تفصیل سنګه کړنور
روسلاغي چې د افغانستان په شپږ ولایتونو کې د 1403 لمریز کال د کانکور ازموینه لومړی پړاو یو ځل بیا د انجونو له حضور پرته پیل شو. یو شمیر انجونې وایي د کار بیا هم خوشینی کړي. یو شمیر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل هیلې د هرې ورځې په تیرېدو له منځه ځي او خپل راتلونکی تیار ویني. د هرات او میدان وردګو ولایتونو دوه تنه له زده کړو بې برخې انجونې چې نه غوښتل نمونه یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل.
در مدتی که آمادگی کنکور میگرفتیم
هغه وخت مو چې کنکور ته تیاری نیوه په یوه درسي فشار کې و، شپه ورځ مو معلومه نه وه. خو دا یو ډېر خوږ سټرس و. خو اوس چې د کنکور ازموینه ترسره شوې، د خواشینۍ ځای دی چې نجونو ونه شو کولی پکې ګډون وکړي.
دا څوم کال چې بیا د نجونو تر لوړ زده کړو خوبونه تر پښو لاندې کېږي، نو که داسې مخته لاړ شي نجونې ډېره مایوسه کېږي. افغانستان د دو لپاره بیخي یو دوزخ ګرځي.
د زده کړو د برخې فعالان هم د نجونو له حضور پرته د کانکور ازموینه ترسره کېدل د خوښۍ ځای بولي. له دې ډلې خوشحال روحي ازادي راډیو ته وویل:
یقینا چې دا ډېر د خوښۍ ځای ده چې د افغان وطن لونه یو ځل بیا په کانکور کې لګډون څخه به برخې کېږي، او یقینا چې دا به ډېرې ناوړه اغېزې ولري.
د یادونې ده چې د 1403 لمریز کال د کانکور ازموینې لومړی پړاو 13 ورځ غبرګولي په 12مه په لوګر، زابل، پروان، بامیان، کاپیسا، سمنګان، پنجشیر، بادغیس، غزنی، هرات، پکتیا، غور، پکتیکا، نورستان، میدان وردګ او کونړ ولایتونو کې پیل شو. نن د غبرګولي 13مه او سبا د غبرګولي 19مه به د دې پړاو 2مه او 3مه ازموینه ترسره کیږي. د طالبان حکومت د ازموینې ملي ادارې د معلوماتو له مخې د کانکور ازموینې 2م پړاو به د کابل په ګډون، د چنګښ په لومړۍ او 2مه، 3م پړاو به د چنګښ په 1مه او 3مه، او 4م پړاو به د چنګښ پر 14مه اخیستل کیږي. د ازموینې ملي ادارې ویلي دي چې په پام کې لري سږ کال لږ تر لږه 15,000 نارینه نوماندان په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې جذب کړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې په تیرو کلونو کې ښځینه زده کوونکو په کانکور ازموینه کې ښې لاسته راوړنې درلودې، او څو ځله یې د دې ازموینې تر ټولو لوړې نمرې ګټلې وې. طالبانو پر افغانستان بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګوه، او وروسته بیا پوهنتونونو ته یې له تګ هم راوګرځولې. که څه هم د نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز پرېکړه له ګڼ شمېر کورنیو او بهرنیو غبرګونونو سره مخ شوې، او د دې بندیزونو د لیرې کولو غوښتنې هم شوې، خو طالبانو په خپله پرېکړه کې کوم بدلون نه دی راوستی.
په راپور کې مو واورېدل چې د کانکور ازموینه د نجونو له حضور پرته پیل شوې ده، او د نجونو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې دا چې په کانکور کې دوی ته د ګډون اجازه نه ورکول کېږي، ورځ تر بلې خپلې هیلې نه پوره کېدونکې ویني. اوس به هم ورشو چمن ته. په چمن کې د روان پرلت ځینې غړي ادا کوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو وڅنه پرلت کوونکي نیولي او په نورو پرلت کوونکو یې بریدونه کړي چې په پایله کې درې تنه ټپیان شوي دي. بیا هم سنا ککړ ته ورځو چې په دې اړه نور تفصیل راکړي.
د پاکستان په چمن سیمه کې د پرلت کوونکو او د دې هېواد امنیتي ځواکونو ترمنځ نانندري. یو شمیر پلت کوونکي دا کوي چې پاکستانی پولیسو د پلت کمیټې د ویاندویانو په ګډون وطنه پلت کوونکي نیولي او نامعلومه ځای ته انتقال کړي دي، او وروسته یې په پلت کوونکو برید کړی. یو تن پلت کوونکي صحبت خان د دې موضوع په اړه ازادي راډیو ته وویل:
د چمن ډي سي په نامه د پلت کمیټې ځینې غړي ورغوښتي وو چې موږ تاسو به مجلس کړو، او د دې مجلس په رڼا کې بیا دې نیولې دي او کوټې ته ترانسپورټ دي، او دلته په چمن کې حالات خراب دي، هرتال دی، او اوس چې کومه درنه روانه ده هغه د ډي سي دفتر مخ ته روانه.
یو بل پلت کوونکی عبدالمنان ادا کوي چې د دې کسانو له نیولو وروسته کله چې پلت کوونکي د چمن مرستیال کمشنر دفتر مخې ته ټول شول، په ټکو یې د امنیتي ځواکونو لخوا پرې برید وشو چې یو شمېر یې په دې برید کې ټپي شول.
او چې موږ د پر امن مظاهره کې د دفتر خوره ورځ کوم ملګري راته وو، هغو باندې ډېر سخت بیرونګونه کړي وو، او بیا دا کوم خیمې چې دلته ولاړې وې بیا سوځېدلې وې. مو د هسپتال ترجمه راته وکړه، نو هسپتال والا وویل چې درې کسان زخمیان راغلي دي، موږ څه کړي.
د پاکستانی رسنۍ د اندر راپور له مخې چې د جون په شپږمه نیټه خپور شو، د چمن مرستیال کمشنر راجات هر عباس هم د وطنو پر لټ کوونکو نیول تایید کړي، خو زیاته کړي ده چې دا کسان یې په خپل دفتر د برید په تړاو نیولې دي. د دان رسنۍ د راپور له مخې د کوټې او چمن ترمنځ لویه لار چې د سې شنبې شپې عملیاتو په پایله کې خلاصه شوې وه، بیرته تړل شوې. دا په داسې حال کې ده چې سې شنبې د شپې ناوخته په بلوچستان کې امنیتي ځواکونو پر هغو اعتراض کوونکو عملیات وکړ چې له یوې میاشتې راهیسې د کوټې او چمن ترمنځ لوی سړک تړلی و. د چمن پر لاره د 2023 زیږدیز کال د اکتوبر 21مې په پاکستان کې له موقت حکومت راهیسې روان دی، او دوی د خپلو غوښتنو لپاره د مې له 4مې راهیسې د چمن او کوټي ترمنځ لار هم تړلې و. احتجاج کوونکي غوښتنه کوي چې د پاکستان حکومت د افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د ویزې او پاسپورت شرط ختم کړي. د پاکستان موقت حکومت دا شرط نه و منلی او د شهباز شریف په مشرۍ نوی حکومت هم تر اوسه د دوی غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې به د افغانستان د سبانۍ لوبې په اړه چې د نیوزیلینډ سره ده، په دې اړه به جزئیات تر کړو. خو اوس به ورشو په هند کې ټاکنو ته. د هند صدر اعظم نریندرا مودی نن د ملي ډیموکراتیک ائتلاف د مشر په توګه وټاکل شو. د مودی په مشرۍ د بهارتا ګوند چې په انتخاباتو کې اکثریت څوکۍ نه دي خپلې کړلې، یو شمېر نورو ګوندونو سره ائتلاف تړ شو. جزئیات احمد چیبر راوړ.
د هند بهارتیا جنتا یا بی جی پی ګوند د ان ډی ای په نوم د یو ائتلاف خبر ورکړ چې مشري به نریندرا مودی کوي. د مودی په مشرۍ بی جی پی ګوند ونه توانېده چې په یوازې توګه په انتخاباتو کې اکثریت رایې خپلې کړي، نو ائتلاف ته مجبور شو. دا په تیرې یو لسیزه کې لومړی ځل دی چې د مودی بهارتیا جنتا ګوند د سیمه ییزو ګوندونو ائتلاف ته د حکومت جوړېدو لپاره محتاجه شوی دی. د بهارتیا جنتا له ګوند سره د تلګو دیشم یا ټي ډي پي او جنتا دل یونایټډ ګوندونه یو ځای شوي دي. د ان ډي اي یا ملي ډیموکراتیک ائتلاف د مودی د صدارت ملاتړ اعلان کړ او ټاکل شوی دی چې دریاویا کلن مودی د یک شنبه په ورځ د دریم ځل لپاره د هند صدر اعظم په توګه د لوړې مراسم تر سره کړي. مودی د ملي ډیموکراتیک ائتلاف ته جوړېدو وروسته وویل چې دوی په انتخاباتو کې ماتې نه ده خوړلې، په خو هم په ائتلافي شکل په هند کې حکومتونه جوړ شوي دي. اپوزیسیون د کانګرس ګوند په مشرۍ د تمې خلاف د تیرو انتخاباتو په پرتله دوه برابره څوکۍ خپلې کړې دي. د دې ائتلاف څوکۍ 222 شو تر سی شي. د هند انتخابات چې د اپریل په نیمایي کې پیل شول شپږ اونۍ روان وو او د چهارشنبه په ورځ نتیجه اعلان شوه. په دې ټاکنو کې بی جی پی 224 څوکۍ خپلې کړې او د اکثریت لپاره 222 څوکۍ په کار وې. د مودی په مشرۍ ملي ډیموکراتیک ائتلاف اوس د ولسی جرګې له 1543 څوکیو 293 خپلې کړې دي. د کرکټ نړیوال جام
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ مخکښ ټیمونه پکې برخه لري.
زه بختیار ساحلم او وخت په وخت مو د ازادي راډیو لالارې د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو له ډګره خبروم.
پروانو لوبو تازه معلومات د کرکټ د مبصرینو تبصری او له لوبغاړو سره مرکی هم لرو.
د کرکټ د نړیوال جام تازه معلومات د ازادي راډیو په صفو واوري او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولي او وګوري.
ازادي راډیو څلروش ساته.
وړاندې به کندوز ته هم ورشو او د ریکشا چلونکو شکایتونه به در سره شریک کړو. خو اوس به ورشو صفی الله ستانکزی ته چې د افغانستان د سبانۍ لوبې په اړه جزئیات راکړي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په نړیوال جام کې خپل دویمه لوبه لی داس یو ټیم سره وکړي چې تقریبا د اکثرو څو وروستیو نړیوالو جامونو په پایلوبو یا هم نیمه پایلوبو کې حضور درلود. هو، نیوزیلند یادوم چې په بلک کیپس یا تورو خولۍ هم مشهور دي. دغه هلکان له نیوزیلند سره د افغانستان لوبه په هماغه اولنی سټیډیوم کې چې له یوګاندا سره مخو ترسره شي. البته دغه لوبه د کابل په وخت لږ وختي پیلېږي، یعنی د سهار په 4 بجو، خو هلته په ویسټ انډیز کې به د لوبو خو وخت وي د ماښام 9:30. لکه څنګه مې چې ویل، افغانستان له یو خطرناک ټیم سره مخ دی، ځکه تر اوسه چې څو وار افغانستان له نیوزیلند سره په نړیوال جام کې مخ شوی، کومه لوبه ترې نه ده ګټلې. په وروستیو دوو لوبو کې یوه لوبه د 2022 کال په اکتوبر کې د باران په سبب بې نتیجې شوه، او په مخکینی لوبه کې هم په 2022 کال کې په نومبر کې نیوزیلند د 2 وکټو په توپیر افغان ټیم مات کړ. د نیوزیلند لپاره په بیټینګ کې په ګلن فلپس ډیر حساب کېږي، ځکه په وروستیو 15 لوبو کې 199 منډې کړي چې اوسط یې څه باندې 98 کېږي، او سټرایک ریټ یا د ضربې وهلو ریټ هم 103 ته رسیږي. په بالینګ کې بیا په لوکی فرګوسن او ایش سودی د یادولو دي. د افغانستان لپاره بیا محمد نبی په 130 سترایک ریټ سره په وروستیو 16 ورځو لوبو کې 233 منډې کړي. ابراهیم زدران کڅام چې لږ کم سترایک ریټ لري خو بیا هم 211 منډې کړي دي. په بولینګ کې بیا نوین الحق ډېرې ښې لاسته راوړنې کړي، خصوصا چې تازه له آی پی ایل یا د هند له غوره لیګ څخه ستون شوی دی نړیوال جام ته.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
په کندز کې اوس مې رکشا چلوونکي شکایت کوي چې د ترافیکو منصوبینو له لوري څخه په غیر قانوني توګه له دوی پیسې اخیستل کیږي. رکشا چلوونکي ادا کوي که څه هم د ترافیک مدیریت کارکوونکو ته سهار 100 افغانۍ ورکوي، نو بیا په ټول ښار کې دوی کولای شي چې کار وکړي خو څوک پیسې ونه کړي د ښار له یو بندر څخه بل بندر ته هم نشي کولای. تفصیل لسیمې په دې راپور کې اورو.
د کندز ښار یو شمیر رکشا چلوونکي د طالبانو له دوګونی چلن څخه شکایت کوي. په کندز کې یو شمیر رکشا چلوونکي ادا کوي چې د ترافیکو منصوبینو ته له بډو ورکولو پرته نشي کولای په دننه ښار کې په آزادانه توګه د ښار له یو بندر نه بل بندر ته تګ راتګ وکړي. 15 کلن عبدالرحیم چې له 10 کلن رئیس په کندز ښار کې رکشا چلوي، هغه آزادۍ روډې ته وویل
څوک چې د ترافیکو منصوبینو ته پیسې ورکړي هغوی کولی شي چې په ټول ښار کې وګرځي، خو څوک چې پیسې نه ورکوي هغوی له یو بندر څخه بل بندر ته نشي تللی. که واقعا دوی ځان ته اسلامي امارت وایي باید له ټولو سره یو شان ته چلند وکړي.
یو بل رکشا چلوونکی ضیاءالدین وایي د طالبانو یو شمیر چارواکو رکشاوې اخیستي او خلکو ته یې په کرایه ورکړي، نو د هغوی رکشاوې هم بې نوبته سورلۍ پورته کوي او هم په ټول ښار کې د ګرځېدو اجازه لري.
نه پرېږدي وړاندې مزه رکشا نه پرېږدي، ډېر په عذاب کې لږ وړاندې لاس ټایر وهي په عذاب هم طالبان هم رکشا لري، ترافیکان هم لري، طالبان هم لري. بس بېغامه چوک ته ځي غوی سواری کېنه بېغامه کار کوي، هېڅ مرته نه وي، پلیټم نه لري.
رحمت الله هم له 15 کلونو رئیس په ښار کې رکشا چلوي. دی د کندز په سیمه ییزو چارواکو غږ کوي چې په ښار کې د ترافیکو او د امنیتي منصوبینو د خپل سرویو مخنیوي وکړي.
اما بیا دلته مونږ ممانعت کیږي چې تاسو چوک ته مزه یا او مشتریان بیا بازی وایي چې تاسو مونږ نیمرای کړه، مونږ وایي چې تاسو مونږ نه شکایت مکه وای نو چې څوک مونږ راتوي نو تاسو مونږ څنګه چلو. اما غریبی نه سابق چې وو نو دا درې کاله داسې غریبی نشته. ده
13 کلن سید الیاس وایي چې د بیکاری له وجې رکشا اخیستي ترڅو خپل اته کسیزې کورنۍ ته نفقه پیدا کړي. دی ادا کوي چې د ترافیکو د مزاحمتونو له امله ځینې ورځې د رکشا د تیلو پیسې هم نشي ګټلی.
کار کم شده او سواری هم کم شده او همیشه
د پخوا په مقایسه کار کم شوی دی او تیل هم لوړ شوی دی. هغه پخوانی ګټه وټه اوس هم نشته دی. دلته چې سورلۍ اخته کوو سورلۍ هم له موږ سره جنجال کوي چې ولې موږ په نیمه لاره کې اخته کوي او وړاندې مو طالبان نه پرېږدي چې لاړ شو.
سره له ډیرو هڅو ونه توانیدلو په دې اړه د کندز د ترافیکو د مدیریت او د ترانسپورت د ریاست د چارواکو نظرونه هم راواخلو، خو له دې وړاندې د کندز د ترافیکو مدیریت چارواکو ویلي وو چې په یاد ولایت کې کابو 9000 رکشاوې موجود او فعالیت کوي چې له دې شمیر څخه څه باندې 4000 قانوني اسناد لري.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژورو تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 2 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو .com ته ورشي.
تاسو زموږ ښاګه لا ساتي رادیو نوري او ستاسو رادیو خبرونه څلوري ساته دوام لري. د سهار لښ په ګو د مخام تر شپګو په منځني څپه په لندو څپوندو نس یو ش 15 متر او د مخام لشپګو د سارت شپګو په منځنۍ څپه 12 شپګ نه بیس مخه کوي د لشي هم درنګ تاسو کولای شئ چې موخه پر ټوئیټر یا اوسنی او ایکس پانی فیسبوک انستګرام او هم درنګ پر وی پانی هم د سره تعقیب کړي پر فیسبوک مو هم مطالب خبري یو لدی سربیره په واتس اپ ګروپونو او ټلګرام کې مو هم مطالب شته دی مخکل دینه چې راپور ته ورشو چین او ازبکستان او قرغزستان یو تړون لاسلیک کړ چې درې سره هیوادونه د ریل پټري له لارې سره وصل شي د چین ولسمشر شي جنګ پینګ دا تړون د خپل هیواد او منځنۍ اسیا لپاره ستراتیژیک وباله په دې اړه ورسره نور چې زیاتره کړو اوس په ورشو پکتیا ته او هلته په د پاکو بو د پروژې په اړه تاسو ته زیاتره کړو
د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ د کولالګو د جغتیان د سیمې د اوسیدونکو لپاره د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف په مالی مرسته د څښاک اوبو یوه شبکه جوړه او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه د یادې سیمې اوسیدونکي وایي د دې سیمې اوبه تروې دي خو دوی پخوا د کاریز او ویالې څخه اوبه ترلاسه کولې چې د وروستیو کلونو وچکالیو له کبله د اوبو دا دواړه سرچینې وچې شوې دي د کولالګو د جغتیانو د سیمې شورا مشر محمد حکیم مشاد رو ته وویل
الحمدلله تقریبا موږ په 10 کیلومتر کې کنکلې الکان ماشومان تلل سارات او بوشکې به پلاس کې یا به پریړې کې راوړلې نو الحمدلله دې موږ دا مشکل حل سو او دې موږ سره شاوخوا غونډې نور همسته چې خو یې وبنه لري یا دې موږ لوی کاري زتجی او یا نورې ساحو ته ځي او براغو راوړي
د زرمت د جغتیان د سیمې اوسیدونکو وایي د څښاک د پاکو اوبو د نشتون له کبله د دوی د کورنۍ لویان او ماشومان په بیلابیلو ناروغیو اخته کېدل د سیمې یو بل اوسیدونکي انجینر سلطان وویل
مختلف مرضونه به پیدا کېدل له دوی څخه تبې به پیدا کېدی مثلا ملاریا به و څه شی به د درشان بزګ ته ډیر وو خو زه الحمدلله پاکو اوبو ته لاسرسی لرو او له دې څخه کار اخلو
د زرمت اوسیدونکو د څښاک پاکو اوبو نشتون او ځینو سیمو کې کمښت د دوی و مهمه ستونزه بولي د سیمې اوسیدونکو شکر الله وویل
د موږ دغه خواهش ده چې دا منطقه اوبو نه لري لکه پاس که شاکان دي که سارک ده دغه منطقي بيخي وبو نه لري دغه سي یو هغه څاګان دي ورته وکاږي او دغه سي پاک وبو دي ورته
د وبو د نوي جوړې شوی شبکې تخنیکی کارکون کی وای دوی په هر کور او حتی چردیوالې کې د وبو نلکې یا شردانونه نصب کړي او د دې کورنۍ غړي اړنه دي چې وبو په سپه هر تبلاړ شي یو تن مسؤول انجینر راز محمد ویل
په دې کې یو هوایي ذخیره د 10 متر مکعب په حجم باندې جوړه شوې ده او په هر کور کې یعنی چې چاردیوالي ولري دغه په داخل کې موږ یو شیر ده جوړ کړای ده او سولر سیستم ورته جوړ شوی ده په باندې وګوځي ذخیره ته او ذخیره ناراضي کورونو ته
د پکتیا ولایت د کلو پراختیا ریاست فنی کارکونکو وایي چې د دوی د ادارې په چوکاټ کې لیدې پروژې سربېره د یونیسف لخوا د دې ولایت په سمکنیو ډنډه پټان زازیاریوب سید کرم او ګرد سړی پولیسوالیو کې د څښاک د پاکو اوبو پر لاس شبکو کار روان دی چې چارې به نږدې راتلونکي کې بشپړې او سلګونه نورې کورنۍ به د څښاک له پاکو اوبو برخمنې شي
سلامونه احترامات ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ټول ته وړاندې کوم زه ډاکټر فیض محمد زلان د فرا ولایت بکوا ولسوالۍ اوسیدونکو یم په یادی ولسوالۍ کې د ډیر مشکلاتو او د ډیر غربت سره د یادی ولسوالۍ خلک او کارکونکو لاس او غوړوان دي زموږ د لوړپوړو چارواکو او د سازمانان او د غره کم د امسایي هوادو څخه د هيله او درخواست دي چې زموږ په ولسوالۍ کې حکومت هیڅ توجه نه کوي په یادی ولسوالۍ کې د جمهوریت په وخت کې دروښت کاله د جمهوریت دلته تقریبا زیاتو کم تیر کړي هم په همدغه د یادی ولسوالۍ سړک چې د فرا ولایت د بکوا ولسوالۍ پورې د عمومي سړک بلل کیږي په دې درې واره منځوري راغلي د درې واره د 2 روپۍ اخستې دي جوړ شوی نه دی بیا د درې کال کیږي چې امارت برپای شوې دي دا او امارت چې برپای شوې دي مشته د تعهد راکړې دي چې تاسو کوکنار مکه راست تاسو ته مش د دې بدل اصلاح کړی تخمونه درکو او دغه رقم په یادی ولسوالۍ کې د بندو او دغه رقم د اوبو زمينه تاسو ته مساعده کوو تر همدې دمو پورې مشتنه د اوبو زمينه مساعده سوي ده او نه اصلاح کړی تخمونه راکول سوي دي د تخصص خلک د کار زمينه نه د مساعده خلک د قربت سره مخ دي خلک د مشکلاتو سره مخ دي زموږ د هغه کارکونکو او مسولینو څخه دا هیله او درخواست دی چې زموږ په ولسوالۍ کې د خلکو ته یو د اوبو ترتیب برابر سی، بل د کار زمینه مساعد سی، او دغه رقم اصلاح کړي تخمونه دي او مشترک ولسی کني په یادی ولسوالۍ کې خلک ټوله و هجرت ته مجبور دي. نور مو نو وخت نه لسم، خدای پاک مو مال سره ښه وخت ښه چاري.
ازادي ریډیو ټوله کارکونکو ته السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتو. از د زابل ولایت تشمزول وسوالی ز خبره کوم. زموږ په ولسوالی کې بيخي خادیستانه یو دانه به سیم خاده د غسی د زنجیر بارډر د دالته ولاله ده، او یو سلام خاده د ولسوالی سر ولاله ده. نور ټوله ولسوالی به شبکو د یو شبکم کار نه کوي او خلک لري روزات واستوند سره مخامخ دي. خدای دې وکړي چې زموږ رغت وروه مقامات پر ورسیږي. والسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
تو ایمنی مایی که در تا دازاده ملما پروگرام لر خود را غیوران دی.